ګران اوریدونکو السلام علیکم. پروګرام ښکلی تعلیم سره یو ځل بیا حاضر یو. تیر ځل تاسو د روژه په هکله د استر ملکې د وخت کیسې نه زده کړل. ګرانو موږ وکتل چې څنګه د خلکو د عاجزۍ روژې په سبب د یو ظالم وزیر چې هامان نومېده ناوړه منصوبه شنډه شوه. په دې منصوبه کې د ده هدف د یو غریب عاجز سړي مرګ و چې ده ته سجده نه کوله. دا عاجز سړی مرد کې د خدای تعالی د غوره کام بنی اسرائیل سره د مرګ د ظالم پنجونه رها شو. خو په دې رهای کې خاص خبره د خلکو عاجزي وه. ټولو خلکو عاجزي وکړه او درې ورځې روژه وساتله. په دېو درې ورځو کې دوی خدای ته فریاد وکړو او خدای پاک د بادشاه فرمان سره سره د هغه زړه هم بدل کړو. د غریب مردکی په ځای ظالم حمان په سولې شو. موږ په تیر پروګرام کې د خلاصون او د سولې د تړون په حق له هم زده کړل. ګرانو د عیسی مسیح د قربانۍ په وسیله نن زموږ په شان د ټولو ګناهګارانو لپاره د خلاصون لاره آزاده شوې ده. د هغه په قربانۍ کې هغه زموږ د ټولو ګناهونو سزا په خپل ځان واخیسته او زموږ کفاره ورکړه چې موږ د خدای د غضب نه بچ شو. ګرانو په تورات شریف کې د روژې په حق له بل ډیره خوندوره کیسه موجوده ده چې په دې کې یو داسې کام چې هیڅ د خدای عبادت نه کولو د خدای پاک په وړاندې روژه ونیولا او زاری وکړه او د دې په وسیله خدای پاک هغوی وبخل. دا کیسه د حضرت یونس په ژوند کې شوې وه. دا تاسو په زړه لوزنامه کې د انبیاو په صحیفو کې موندی شئ. ډیره جالبه او ډیره خوندوره کیسه ده. د خدای تعالی د قدرت او اختیار واقعاتو سره سره پکې د هغه د مینې ذکر هم شته. په دې کیسې کې به تاسو ګورئ چې روجا او عاجزي د خدای تعالی منصوبې هم بدلولی شي. اکثر خلک په قسمت ډیر باور لري، خو په دې کیسه کې به تاسو ګورئ چې د توبې دپاره د عاجزۍ روجا زموږ قسمت بدلولی شي. په تیرو پروګرامونو کیسې کې موږ وکتل چې روژې سره د بادشاہ لیکلې فرمان بدل شو. په دې کیسه کې به تاسو ګورئ چې د روژې په وسیله د خدای پاک لیکلې فرمان بدل شو، تر دې چې د خدای بنده حضرت یونس هم ونه شو چې دا ولې داسې وشو، تر څو چې خدای پاک هغه ته په نینوا ښار کې د خپلې مینې په هکله یو نوی درس ورکړو. راځئ نو اوس دا کیسه د بایبل مقدس نه ګورو. د خدای کلام د امتی په زوی یونس باندې نازل شو چې پاسا او لوی خار نینوا ته لاړ شه او د هغې په خلاف اعلان وکړه، ځکه چې د هغوی شرارت زما حضور ته رارسېدلی دی. خو یونس د رد حضور نه ترسیس ته په تیښته و او یافت ته ورسېدو. هلته هغه ته ترسیس ته تلونکې بیړۍ میلو شوه. هغه کرې ورکړه او په هغې کې سپور شو چې د رب د حضور نه د بیړۍ نور خلکو سره ترسیس ته لاړ شي. خو خدای په سمندر سخت ظلم ولېږلو او په سمندر کې سخت طوفان راغی او یره وه چې بیړۍ تباه شي. بیا بیړۍ چلوونکي ویرېدل او هر یو خپل خدای ته فریاد وکړو او هغه سیزونه چې په بیړۍ کې و سمندر ته خطا کړل چې سپکې کړي. خو یونس په بیړۍ کې درنه اوده و. بیا د بیړۍ مشر هغه ته ورغی او تپوس ترې وکړو چې ته ولې اودی؟ پاس خپل خدای ته فریاد وکړه، کیدی شي چې مونږ یاد کړي او مونږ هلاک نشو. او هغو خپلو کې ویلې، راځي چې مونږ پچه واچو او ګورو چې دا آفت په مونږ د چا د کبله راغلی دی. نو هغوی پچه واچوله او د یونس نوم راووتو. بیا هغوی ورته وویلې، ته راته ووایا چې دا آفت په مونږه د چا له کبله راغلی دی؟ ستا کسب څه دی او د کوم ځای نه راغلی؟ ستا وطن چیرته دی او د کوم کام یې؟ هغه هغوی ته وویلې، زه ابرانی یم او د رب د ځمکې او آسمانونو خدای د بحر بر خالق نه یریږم. هغوی چې پوه شول چې د خدای د حضور نه تښتېدلی دی، نو ورته وویل چې دا دې څه وکړل؟ بیا هغوی ترې تپوس وکړو، مونږ در سره څه وکړو چې سمندر راته کلار شي، ځکه چې طوفان لا نور هم زیاتېدو؟ بیا هغه هغوی ته وویلې چې ما پورته کړی او سمندر ته به خطا کړی، نو سمندر به کلار شي، ځکه چې زه پوهیږم چې دا طوفان در باندې زما له کبله راغلی دی. بیا هم بیړۍ چلوونکو زور لګولو چې کوم غاړې ته ورسیږي، خو ناکام شول، ځکه چې سمندر د هغوی په خلاف نورې چپې پورته کولې. بیا هغوی د رب په حضور فریاد وکړو او وی ویلې، ای خدایا، ستا منت کوو چې د دې سړي د ژوند په وجه مونږ هلاک نشو او نا حقه وینه زمونږ په غاړه وانه چې، ځکه چې ربا تا چې څو غوښتل هغه دې وکړل. هغوی یونس پورته کړو او سمندر ته وشتو او سمندر کلار شو. بیا هغوی د خدای نه ویریدل، د هغه په حضور قربانۍ ورکړې او نظرونه ومنل. خدای یو لوی مهم مقرر کړو چې یونس ژوندی تیر کړي او یونس درې ورځې او شپې د مایع په ګیډه کې و. ګرانو دا کیسه په ډیر زړه راښکونکي ډول شروع شوله او موږ ګورو چې حضرت یونس د خدای تعالی نه د تیښتې کوشش کولو او په سخت طوفان کې گرفتار شو او نه یوازې د هغه ژوند خو ورسره د ټول ژوند چې ورسره په بیړۍ کې سوارو په خطر کې و. په دې به بیا نور بحث کوو، خو حضرت صاحب دا یو درس ډیر دی چې زموږ په ژوند کې د خدای پاک د احکاماتو نه سرغړونه زموږ ژوند په مختلفو طوفانونو کې ګیرول شي او نه یوازې دا طوفانونه زموږ په ژوند اثر کوي خو موږ سره د نورو ژوندونه لکه ماشومان، مور پلار، رونه، خویندې، عزیزان، دوستان هم په مصیبت کې ګیریږي. کیسه ډیره عجیبه ځای ته رسیدلې ده. موږ ګورو چې سمندر کلار شو خو د خدای بنده یو مایی ژوندی تیر کړی دی او درې شپې ورځې هغه د مایی په ګیډه کې و. هلته حضرت یونس یو دعا وکړه چې د نبیانو په صحیفو کې د حضرت یونس کتاب او دویم باب کې تاسو لوستلی شئ. دا تاسو ته اردو، انګریزی یا فارسی ترجمه کې ملاویدی شي. راځي چې وګورو چې بیا څه وشول. زه لولم دا دویم باب او لسم آیت نه شروع کوم چېرته چې د حضرت یونس دعا ختمیږي. داسې لیکلی دي، او خدای مایی ته حکم وکړو، هغه مایی یونس په وچو غورځولو، او د خدای کلام دویم ځل په یونس نازل شو چې پاسه او لوی خار نینوا ته ځه. اولته د دې خبره اعلان وکړه چې زه درته حکم کوم. بیا یونس د خدای د کلام په مطابق پاسېدو او نینوا ته لاړو، او نینوا ډیر لوی خار و. په هغې کې درې ورځې مزل کېدو او یونس په خار کې ننوتو او یو ورځ مزل وکړو. هغه اعلان وکړو چې څلوېښتو ورځو پس به نینوا برباد کړی شي. بیا د نینوا خلکو په خدای ایمان راوړو او د روژې اعلان وکړو، او امیر او غریب ټولو ټاټ په ځان واچولو، او دا خبره د نینوا باچا ته ورسېده. هغه د خپل تخت نه پاسېدو او باچایي لباسې کوز کړو او ټاټ په ځان واچولو او په ایرو کې ناستو، او باچا او د هغه دولتي اراکینو په حکم په نینوا کې دا اعلان شو. او دا خبره او خبرول شوه چې کوم انسان یا حیوان یا رمه دی نس سکی او نوخری او نسکی، خو انسان او حیوان دی د جامو په ځای ټاټ واغوندي او د خدای په حضور جڑا او فریاد وکړي، او هر سړی دی د خپل بد کار نه او د ظلم کولو نه لاس واخلي. کیدی شي چې خدای رحم وکړي او خپل اراده بدله کړي او د خپل قهر نه ایثار شي او موږ هلاک نشو. کله چې خدای پاک دا ولیدل چې هغوی د خپلو بدو لارو نه سمې ته راغلل، نو هغه د هغه عذاب نه چې په هغوی نازل کولو په حق لویلي وو ایثار شو. یو ځل بیا د رښتینې روجې په وسیله موږ ولیدل چې د خدای پاک اراده بدله شوه، هغه د خپل قهر نه ایثار شو. خو په دې روژه کې کومې خاص خبرې وې؟ اوله خبره دا وه چې خلک په خپله ګناه باندې پوه شول، او هغوی د روژې ساتلو نه وړاندې خپله ګناه ومنله. دویمه خبره د باچا او د غریب یو حالو، ټولو ټاټ اخوستې وو او پیرو ناستو، هیڅ کوم فرق په چا کې پاتې نه شو. هر سړی د خپل ګناه نه توبګار شو، او هر یو کس د ظلم کولو نه لاس واخیستو. د خدای پاک اراده بدله شوه، دا روژه خدای پاک قبول کړه، او د خدای پاک رحم او فضل په دې کام وشو. دا روژه د زړه د صداقت روژه وه، دا د پاک نیت روژه وه، دا د توبې په ګناهونو د خپېمانۍ روژه وه، دا روژه د عاجزۍ روژه وه. په دې روژه کې د زړونو رښتینولي وه، ځکه دا روژه قبوله شوه. نن زموږ د روژو نه پس سوي، آیا رښتیا زموږ د روژو نه خدای پاک رضا کیږي که نه؟ هسې زموږ روژې لکه چې په شای کې وایي، موږ هسې روژې ونیولې چې ته نظر نه کوې، موږ ولې ځان په عذاب کړو چې ته راته پام نه کوې؟ ګرانو، روژې خو ډېرې نیول کېږي، خو خدای تعالی هغه روژه غواړي چې د زړه روژه وي، او یوازې همدا سیز دی چې خدای تعالی زموږ په ژوند کې لیدل غواړي. یاد لرئ چې زموږ خدای ډېر مینه کوونکی خدای دی، د هغه د مینې هیڅ آخر نشته، هغه زموږ سره یو نه ختمېدونکې مینه لري. راځي چې ګورو له دې نه پس په حضرت یونس پیښ شول. زه د حضرت یونس کتاب نه تاسو ته لولم. خو یونس په دې ډېر خپه شو، هغه خدای نه داسې دعا وکړه چې ای خدایا، کله چې زه په خپل وطن کې وم او تسیس ته په تیښته وم، نو ولې ما هم دا نه ویلي؟ زه خبر وم چې ته رحیم و کریم خدای، چې په کار کولو کې رو او په شفقت کې ډېر غنی یې، او تل د عذاب نازلولو نه ایثارې. اوس ای خدایا، زه ستا منت کوم چې نور مې مړ کړه، ځکه چې زما د دې ژوند نه مرګ ښه دی. بیا خدای وویلې چې ته داسې خفای، او یونس د خار نه بهر شرق خواته کیناستو او یو سفرګې جوړ کړو چې د هغه په سوري کې کینی او ګوري چې د خار څه حال دی. بیا خدای د کدو یو بوټی را پیدا کړو، او هغه د یونس په سر باندې خورولو چې په سر یې سیوری شي، هغه د عذاب نه بچي او یونس د هغه بوټي له کبله ډېر خوشحاله شو. خو بله ورځ سهار خدای یو چنجې ولیږلو چې دا بوټي وخوړو او هغه وچ شو. او کله چې لمر راوختو نو خدای د شرق لخوا ګرمه هوا وچلوله او د لمر ګرموالي د یونس په سر سر وکړو او هغه ناکلار شو او مرګ یې د ځان دپاره وغوښتو. ویل یې چې زما د دې ژوند نه مرخه دی. او خدای یونس ته وفرمایل ته د دې بوټي له کبله داسې خپه یې. هغه وویل دومره خپه یم چې مرګ غواړم. بیا خدای پاک وفرمایل تا سره د دې بوټي دومره غم دی چې تا پرې نه خواري کړې ده او نه دې وکرلو چې په یوه شپه کې وشو او اوچ شو. آیا په ما لازم نه و چې زه د دومره لوی خار نینوه خیال وکړم چې پکې یو لک شل زره نه زیات داسې دي چې په خپل ښي او ګس لاس کې امتیاز نشي کولی او بې شمېره څاروي دي. ګرانو تاسو قتل چې ستاسو او زموږ دپاره د خدای پاک مینه څه ده؟ هغه د هېچا هلاکت نه غواړي او نه په خوښه په چا باندې مصیبت لیږي. هغه همیش ګوري چې ماشومان او نور داسې لکه څاروي هم زموږ سره هلاکې دي شي. راځئ چې خپل ځانونه داسې خدای ته وسپارو او تل د هغه عزت او احترام کوو. راځئ چې زموږ روجي او عبادتونه خپل زړه او کردار سره متعلق کړو. خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې زموږ د ژوند نه هغه رضا شي.